آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
جرګې د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنل چې خی هغه د خپل دوهم تابعیت نه تیر شوی دی. استرالیا به د افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي او د امریکا ولسمشر ژمنه کړې چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالر په اندازه پانګه واچوي. درنو اوردونکو السلام علیکم، بیا هم سیړې مشه د دې خبرونې په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په فلیپین کې د پولیسو او مسلمانانو د یوې غټې یاغي ډلې د غړو ترمنځ په نښته کې د مړو شمیر 40 تنه ته ورسېده. په قندس کې د معلولینو او مایوبینو یوې ټولنې یو شمېر معلولین او مایوبین په کار کړي دي. همدارنګه د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم اوریدل شي، خو لومړی بشپړ خبرونه زه اشرف رحیم زوی او روخان نورزای وایو.
ولسی جرګې د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنل چې شی هغه خپل د دوهم تابعیت نه تیر شوی دی. د ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي ویلي دي چې د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو کمیټې پرون د بهرنیو چارو وزارت ته د کاندید وزیر صلاح الدین ربانی اسناد وڅېړل او تایید کړل. صلاح الدین ربانی د انګلستان تابعیت هم درلود. په کابل کې د انګلستان سفارت تایید کړی دی چې صلاح الدین ربانی نور د انګلستان تابعیت نه لري. بل پلوته د کاندید وزیرانو د اسنادو د څېړلو کمیټې د شوزو د چارو د وزارت لپاره کاندید وزیر نجیب ایوبی تحصیلي اسناد رد کړی دي. شاغل اصولي وویل چې کله چې میرمن ایوبی ولسی جرګې ته معرفي سوی وه، هغه مهال د لوړو زده کړو اسناد نه درلودل. پرون نوړ مورځې د خپل لیسانس سند ترلاسه کړی دی او پرون یې د کمیټې ته سپارلې دي. هغه ویل چې دوی بل ولسمشر غنی څخه وغواړي چې د میرمن ایوبی پر ځای د ښځو د چارو د وزارت لپاره بل نوماند وزیر ولسی جرګې ته معرفي کړي. ولسی جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د تشریح په لړ کې پرون د فواید عامې د وزارت لپاره کاندید، غلام عباس بصیر د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت لپاره کاندید، فیض الله زکی او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمر الدین شینواری خپل پروګرامونه بیان کړل. د چهارشنبې راهیسې 14 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت کاندید رئیس خپل طرحې ولسی جرګې ته بیان کړي دي او د وکیلانو پوښتنې ځواب کړي دي. ولسی جرګې ژمنه کړې ده چې تر درو نور ورځې پورې بلا د کاندید وزیرانو طرحې واوري او بیا به رایګیری وکړي.
د امریکا د ولسمشر سلاکار د افغان چارواکو سره په راتلونکو دوه کلونو کې په افغانستان کې د تروریزم او د تروریزم په خلاف د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کورنی امنیت او تروریزم خلاف مبارزې کې د امریکا د ولسمشر براک اوباما سلاکار لیزا موناکو په یوې درې ورځني سفر کابل ته تللې وه او هلته یې د افغان چارواکو سره د افغانستان د امنیتي وضعیت او تروریزم سره د مبارزې جاج واخیست. د امریکا د ولسمشر سلاکار د ولسمشر اشرف غنی سره په دې هم بحث وکړ چې امریکا څنګه د افغان امنیتي ځواکونه تقویه کولی شي. د 2014 کال وروسته امریکا په افغانستان کې خپل محربي ماموریت پای ته ورسوه او د روان ایسوي کال په پیل کې یې نوی ماموریت پیل کړ چې هدف یې افغان امنیتي ځواکونو ته مشوره او روزنه ده.
استرالیا به افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ پرون د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په کابل کې ولیدل. د ملاقات نه وروسته هغې په یو خبري کنفرانس کې له افغانستان سره د 300 میلیون ډالرو مرستو ژمنه وکړه. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له دې مخکې هم استرالیا د افغانستان سره د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې کړي وې.
د افغانستان د بشري حقونو د څارنې خپلواک کمیشن وایي چې په افغانستان کې د ښځو د ځان سوځولو پېښې کمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو د څارنې کمیشن ویلي چې د تیر کال په نسبت په تیرو 9 میاشتو کې د ښځو د ځان سوځولو لږ پېښې ورسره ثبت شوې دي. دغه کمیشن دا هم وایي چې سږکال واتیا داسې پېښې ثبت شوې چې ښځو ځانونو ته اور اچولی دی. په دغه ښځو کې شپږ مړې شوې دي. د بشري حقونو د څارنې کمیشن وایي چې د ښځو د ځان سوځولو په پیښو کې د کمی علت د خلکو خبرېدل دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه واچوي، خو هغه دا خبره هم کړې ده چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ډېرې همکارۍ امکانات شته، خو د دغو امکاناتو نه پوره ګټه نه ده اخیستل شوې. ولسمشر اوباما د هند ته د خپل سفر په دوهمه ورځ د تجارت په اړه په یو کنفرانس کې خبرې وکړې. هغه ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقو په بشپړولو کې تر اوسه لا ډېر خنډونه شته. د تجارت په دغه کنفرانس کې د امریکایي او هندي شرکتونو مشرانو برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر ویل چې د امریکا او هند ترمنځ د تجارت ارزښت د کاله 100 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې دغه د امریکا او چین ترمنځ د تجارت د 15% نه هم کم دی. د هند سرعظم نریندرا مودی ژمنه وکړه چې هیواد به اصلاحات راولي. هغه ویل چې په تجارت باندې به مالیه کمی کړي او هغه موانع به هم لیرې کړي چې د مخه ګرځوي چې بهرني شرکتونه په هند کې پانګه واچوي. نړیوال بانک ویلي دی چې هند یو له هغو هیوادونو نه دی چې تجارت پکې ډیر مشکل دی، خو د هند سرعظم ژمنه کړې ده چې هڅې به کوي چې په هند کې تجارت اسانه کړي. پرون سهار د امریکا ولسمشر د هند جمهوریت د ورځې په مراسمو کې ځانګړی میلمه وو. په مراسمو کې په زرګونو هندي پوځیانو رسم گذشت وکړ. په دغه ورځ په 1950 کال کې د هند اساسي قانون نافذ شو. په پلان کې و چې ولسمشر اوباما به د خپل سفر په دریمه ورځ یعنی سبا ته تاج محل ته ولاړ سي، خو هغه به تاج محل ته ولاړ نه سي او د هند نه به سعودي عربستان ته پرواز وکړي، چې د عربستان د پاچا د مړینې له امله کورنۍ ته تسلیت ورکړي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د زور اخیستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. جیفری فیلټمن پرون وویل چې د اوکراین په ختیځ کې په روسي راکټي برید کې په قصدي توګه ملکیان په نښه شوي وو چې دا د بشري قوانینو نه تیری دی. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا بیړنۍ غونډې ته وویل چې د شنبې په ورځ د میرپول په بندري ښار باندې یاغیانو بمباري کړې ده او یاغیان په دې پوهېدل چې په سیمه کې ملکیان شته دي.
lies outside of the immediate conflict zone.
مریپول د جګړې د ساحې نه وتلې سیمه ده. داسې نتیجه اخیستل کېدای سي چې هغه کسان چې راکټونه ویشتلې دي په قصدي توګه ملکي وګړي په نښه کړي دي. دغه د نړیوالو بشري قوانینو نه سرغړونه ګڼل کېدای سي. موږ باید څرګند پیغام ولرو. دا ملیونو سره باید حساب کتاب وسي او محکمې ته راکش سي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر همدارس د روسیې نه غوښتنه وکړه چې د خپل نفوذ نه د کار واخلي او بلتن غوښتونکي دي وهڅوي چې د تشدد نه لاس واخلي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور بیا په روسیې تور ولګاوه چې غواړي نورې سیمې هم ونیسي. هغه زیاته کړه چې روسیا غواړي نړیواله ټولنه په دې خطا وباسي، ورته وایي چې د اوکراین حکومت تشدد کوي.
په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده درې مشکوک کسان وژل سوي دي. برید یو ورځ وروسته له دې نه وسو چې ولسمشر اوباما په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو دفاع وکړه. په یمن کې منابع وایي چې بی پیلوټ الوتکې د دوشنبې په ورځ د یمن په ختیځ کې په یوې صحرا کې په موټر باندې برید وکړ. په یوه وخت کې د یمن په مرکز صنعا کې سیاسي حالت نه څرګند دی. تیر اونۍ هوتی یاغیانو په صنعا کې دولتي ادارې ونیولې. د ناکراروي نه وروسته د یمن جمهور رئیس او د هغه کابینې استعفا وکړه او پرون امریکا هم په صنعا کې د خپل سفارت قونسلي چارې وځنډولې.
په امریکا کې د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د واشنگټن ډی سي نه نیولې بیا تر باسټن پورې د واورو لوی طوفان راشي. که څه هم طوفان دلته په واشنگټن ډی سي کې لا نه درغلی، خو د واشنگټن ډی سي په شمال په شمال کې د نیوجرسي، نیویارک، کنیټیکټ، ماساچوسټ ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. په لسګونو میلیونه خلکو ته ویل شوي دی چې د خپلو کورونو نه دي ووځي. په دغه ایالتونو کې د اورګاډي تګ راتګ هم کم شوی او د واورو د طوفان له امله د دوشنبې ورځې نه بیا تر جارشنبې تر سهاره پورې په سلګونو پروازونه هم ځنډیدلي دي.
په یونان کې الکسیس سایپرس چې یو چپی افراطي دی د نوي سرعظم په توګه پرون لوړه وکړه. 40 کلن سایپرس او دغه ګوند سایریزا د یکشنبې په ورځ انتخابات وګټل. هغه په انتخاباتي مبارزو کې وعده کړې وه چې هغه اقتصادي قوانین به ختم کړي چې په اساس د مامورینو او تقاعدیانو په تنخواګانو کې کمی راغلی وو، مالی زیاتې سوي او بیکاري ډېره سوې وه. اروپایي مشرانو بیا ویلي دي چې په یونان کې د سختو اقتصادي اقداماتو طرفدار دي او د دغو اقداماتو د لرې کولو په اړه به د یونان د نوي سرعظم غوښتنې ونه مني. او پرون سهار یوه وړه ډرون الوتکه د سپین ماڼۍ په چمن کې راولویدله. د دغه وړې ډرون الوتکې د رالویدو سره د سپین ماڼۍ دروازې پرون بندې سولې او چارواکو د پیښې پلټنې پیل کړې. وروسته بیا یو کس وویل چې دی د دغه پیښې مسؤل دی. هغه چارواکو ته ویلي دي چې د تفریح لپاره د ډرون الوتکې په هوا کړې وه او تصادفي د دغه وړې بی پلوټ الوتکې کنټرول له لاسه ورکړی وو. چارواکو ویلي دي چې دغه کس د واشنگټن ډي سي اوسیدونکی دی. ولسمشر اوباما او دغه میرمن په سپین ماڼۍ کې نسته. دواړه د هند په سفر تللي دي خو د دوی لوڼې په سپین ماڼۍ کې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درن اردوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیسته. په فلیپین کې د پولیسو او مسلمانانو د یوې غټې یاغي ډلې د غړو ترمنځ په نښته کې د مړو شمیر 40 تنو ته ورسېده. دا ډله د حکومت سره د سولې خبرې کوي. دغه نښتې یوه ورځ وروسته له هغې نه وشولې چې دغه هیواد پارلمان پر هغه لایحې باندې بحث کوي چې که منظوره شي نو د فلیپین په نارامه جنوبي برخه کې به د مسلمانانو یوه خودمختاره سیمه جوړه شي. د منیلا نه د امریکا غږ خبریال سیمون اورندن په دې اړه دا رپورټ را لګلی.
د فلیپین پولیس وایي چې د اکشنبې د ورځې په نښتو کې چې د موګویندونو د ولایت د ممسپنو په ښارګوټي کې رامنځته شوې په لسګونو تنه خلک پکښې ووژل شول چې په مړو کې پولیس او د یاغیانو غړي هم شامل دي. په دغه ولایت کې د مارو اسلامي بیلتون غوښتونکې ډله فعالیت کوي. حکومتي ځواکونه د رپورټونو له مخې په زول کیفلی بنهیر پسې ګرځېدل چې مشکوک تورست دی. هغه د مالیزیا تابه دی او د بم په جوړولو کې مشهور دی. د مارو د اسلامي ډلې د سولې ستر مرکچي ماغر اقبال وایي چې د فلیپین ملي پولیسو باید لومړی د دې ډلې غړو ته احوال ورکړی وای چې دوی په سیمه کې عملیات کوي. اقبال وایي چې همغږي مهمه ده او د دې پرته بل بدیل وجود نه لري. هغه داسې وایي:
The result is that solving one problem created so many problems.
اصلی مسله دا ده چې د یوې ستونزې حل نورې ستونزې پیدا کړې او همدا کار د بنګاس مورو پر لایحه باندې چې اوس په پارلمان کې پرې بحث کېږي هم تاثیرات وکړل. د فلیپین د سنا د سیمه ییزې حکومتدارۍ د کمیټې مشر فرناند مارکوس په پارلمان کې د مسلمانانو دپاره د خودمختار سیمې د رامنځته کېدو پر لایحې باندې چې د بنګساموړو د لایحې په نامه یادیږي استماعي غونډه ودروله او په یوې بیانیې کې وویل چې د هیواد د جنوبي برخې امنیتي وضعیت د اوسنۍ لایحې په هکله جدي پوښتنې پیدا کړې دي. د پارلمان د هغې موقتې کمیټې مشر رفوز بیازن چې د مسلمانانو د خودمختار سیمې د تاسیس دپاره ایجاد شوې وه هم یو پریکړه لیک صادر کړی دی او ویلي دي چې د پارلمان استماعي غونډه ځنډول شوې ده. دغه موقتي کمیټې د یکشنبې د ورځې د جګړې پاکله هم د تحقیقاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. خو د دې ټولو برسیره په سنا کې بیا نن د دوشنبې په ورځ د مسلمانانو د خودمختار سیمې د تاسیسېدو د قانوني حیثیت پاکله چې د دې هیواد اساسي قانون څه حکم کوي اړوند کمیسیون خپله غونډه وکړه. دا د تیر کال د مارچ د میاشتې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ ستر نښته ده چې کېږي. که چیرې موافقه وسي نو دا به د دې هیواد په جنوب کې د څلورو لسیزو جګړه پای ته ورسوي چې پکښې د 120,000 نه زیات خلک وژل شوي دي او په میلیونو کسان د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د دواړو خواوو ترمنځ د څو کالو مذاکراتو په دوران کې د اوربند نظارت په خاطر نړیوال ناظرین ګمارل شوي دي. په یوې بیانې کې د حکومت سترې مرکچي مریم کورنل فرار وویل چې حکومت د یکشنبې د ورځې د برید له کبله چې په لړ کې انسانانو ته مرشوب له واوښته سخت خفه دی. هغې زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو په دې نښته کې جدي تلفات لیدلي دي خو دغه جګړه باید د دې باعث نه شي چې د پارلمان غړي پر وړاندې شوې لایحې باندې خبرې ودروي. هغې داسې وویل:
We have to move on and precisely be able to address this problem in a more
موږ باید مخ پر وړاندې ولاړ شو په جامع ډول موجود ستونزو ته حل لارې پیدا کړو او داسې میکانیزم غوره کړو چې هغه کسان د یاغیانو د ډلې نه بیل کړو چې سوله غواړي او تشدد یې پرېښی دي او هغه کسان منځوي کړو چې د سیاسي موخو دپاره په تشدد او تاوتریخوالي لاس پورې کوي. د سولې مرکچانو د سولې د موافقې لپاره د ځان د خوایو مهلت ټاکلی دی او هغه د 2018 کال نیمایي دی. په همدې وخت کې به د فلیپین د ولسمشر بینګینو اکوینو د کار دوره هم ختمه سي خو تر هغه وخته پورې باید ټول پوښتنه یا رفرندم وسي او پارلمان هم باید د خودمختارې سیمې د رامنځته کېدو لایحه تصویب کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو دونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 15 څلوېخت دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته خبری خبرونه اوریا. په قندز کې د معلولینو او مایوبینو یوې ټولنې یو شمیر معلولین او مایوبین پر کار کړي او یا یې بیلابیل کسبونه ورزه کړي دي. نور حال د قندز نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
په قندز کې د معلولینو او مایوبینو له حقوقو څخه د دفاع او یا هغوی ته د کارموندنې په موخه یو شمیر ټولنې جوړې شوې دي. عبدالخلیل وزیری چې د مایوبینو د یوې ټولنې مشري پر غاړه لري وایي چې په تیرو دریو کالو کې هر کال تر سلو زیاتو معلولینو او مایوبینو ته زمینه برابر کړې چې لنډمهاله او اوږدمهاله د مسلکي زده کړو کورسونه تعقیب کړي.
درې کاله کې داسې په 200 کسانو ته په څلورو بخشو کې خدمات وړاندې کړي چې دوی ته هغه عمده بخش مو د مچیو بخش مو چې سل کسان په مچیو کې تربیه کړي وو او څلوېښت کسان مو په ترمیم د موبایل کې او نور بعض بخشونه نور سنفونه چې مختص د زنانه بخشو یا چې خیاطي او دزوزي او خامک دزوزي او چې 200 کسانو ته خدمات ورکړي. همداسې په 2012 کال کې موږ یو 160 کسانو ته پروګرام درلوده چې په دا کې څلوېښت کسان ښځې کو په اشپزي بخش څلور میاشتې ترنینګ ورکوو او دغې په څنګ کې اتیا کسان نور موږ په انګلیسي او کمپیوټر کې اته میاشتې پروګرام ورته درلوده چې موږ زده کړې ورکړي.
د معلولینو مایوبینو له دغه ټولنې سره چې مشري عبدالخلیل وزیری کوي 1500 کسانو ځانونه ثبت کړي دي او تر دې زیاتو ته یې مرستندوی وسایل ګرځنده چوکۍ او نور شیان ویشلي دي.
په مجموع کې 1500 کسانو دغه انجمن نه معلولین مستفید شوي دي. هم د صحي پروتیز او بایسیکل او لرګي او اساسو په بښ کې بعضې مو عملا په کار لګولې دي. موږ په دا نږدې ورځو کې 500 کسان ته په نلدوانی او برق درې میاسې ټریننګ ورکوو. بالاخره دې فارغ شول چې عملاً اوس دی کار کوي. په همداسې موږ 12 کسان یې اوناس طبقه دوی ته ور معرفي کړي وو چې دوی ته درې میاشتې د مینجمنت په باره کې ټرینینګونه ورکړل. بل د درې میاشتې نه همدغه 8 کسان یې دوی بیرته په صفت د ټرینر استخدام کړل.
د معلولینو او مایوبینو د دغې ټولنې مشر عبدالخلیل وزیری هم معلول دی. خو دی وایي چې دوی به هڅه کوي چې معلولین او مایوبین له ځان لوالي راوباسي او کاروبار ته مخه کړي.
موږ انجمن بعض نور فعالیتونه کوي او نور سازمانونه ته موږ معلولین معرفي کوو. دوی په صحي بخش کې مشکل ولري، په تعلیمي بخش کې مشکل ولري یا نور هغه اجتماعي پرابلمو سره چې دوی مخامخ کیږي موږ دوی ته دادخواهي کوو او ادارې په څنګ کې موږ کاریابي کړي دا یو تعداد معلولین ده چې دوی ته موږ دا ورفام ورزه کړي ده. بل دغې نه دوی مستقیما بازار کې په کار شامل کړي چې کندوز کې چې مصروف دي عملاً معلولین دي او موبایل
یو تن معلول ثابت چې اوس مهال په بازار کې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم دکان لري وایي چې زده کړې په همدغه ټولنه کې کړي، وسایل یې ورکړي او اوس ښه کاروبار لري. درې کاله کېږي چې د موبایل ټلیفونونو ترمیم مې زده کړی. له خپل کار څخه راضي یم. د ورځې 200 یا 400 یا تر دې زیات عاید لرم. ثابت یوې بلې خبرې ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې یو شمیر معلولین او مایوبین د سرکونو پر غاړه سوال کوي. پر هغوی یې غږ وکړ چې د ده په څیر کار وکړي او ځان له ستونزو وژغوري.
پیام ما د می معلولین و مایوبین همی هستند که از گوشه خانه بیاین بیرون و همچنین اونایی
زما پیغام معلولین و مایوبین و تداده چه ده کور لکنجره و اوزی کار وکړي او هغه معلولین و مایوبین چه ده سرکونو پر غاړه ناست او خیرات تولوی له هغوی غواړم له سوال کولو لاس واخلي. زانونه کمزوري حس نکړي بلکې د سالم انسانانو غوندې کار وکړي. په قندوز کې یو شمیر معلولین او یا هم مایوبین د سرکونو پر غاړه سوال کوي. د دغه خلکو یو شمیر پر نشئی توکو هم روګدی شوی دی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
هو سم په وکړی د خبرونو لنډیسته. ولسی جرګې د بهرنیو چارو د وزارت د کاندید وزیر هغه اسناد ومنله چې شی هغه خپل د دوهم تابعیت نه تیر سوی دی. خو ولسی جرګې د شوزو د چارو د وزارت لپاره کاندید وزیره نجیبه ایوبی د دې لپاره رد کړه چې تحصیلي اسناد یې پوره نه وو. د امریکا د ولسمشر سلاکاري د افغان چارواکو سره په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په افغانستان کې د تروریزم خلاف د مبارزې په اړه خبرې وکړې. اثر الله بل افغانستان سره په راتلونکو دوه کلونو کې 300 میلیون ډالر مرسته وکړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې امریکا به په هند کې د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګه واچوي، خو هغه وایي چې اوس هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د ډېرې همکارۍ امکان شته چې د دغو امکاناتو ګټه نه ده اخیستل سوې. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د زور اخیستلو په اړه خبرداری ورکړی دی. جیفری فیلټمن پرون وویل چې د اوکراین په ختیځ کې په وروستي راکټي برید کې په قصدي توګه ملکیان په نښه سوي وو چې دغه د بشري قوانینو نه تیری دی. په یمن کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعدې درې مشکوک کسان وژل سوي دي. برید یوه ورځ وروسته له دې نه وسو چې ولسمشر اوباما په یمن کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو دفاع وکړه. په یونان کې الکسیس سیپراس چې یو چپي افراطي دی د نوي سر اعظم په توګه پرون لوړه وکړه. هغه ژمنه کړې ده چې هغه اقتصادي قوانین به ختموي چې په اساس د مامورینو او تقاعدیانو په تنخواګانو کې کمی راغلی دی، مالی زیاتې سوې دي او بیکاري ډېره سوې ده. خو اروپایي مشرانو بیا دا خبره کړې ده چې په یونان کې د سخت اقتصادي اقداماتو طرفدار دي او د دغو اقداماتو د لرې کولو په اړه به د یونان د نوي سر اعظم غوښتنې ونه مني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنندن کو د امریکا غږ آشنا رادیو د وایم نیم ساعت خبری خبرونه اوریا. د لایبریا یو لرودبه مامور ویل دي چې پراتلونکو څو هفتو کې به په ملک کې د ایبولا ساري مرض په کامل ډول ختم شي. د جنیو نه د امریکا غږ خبریاله لیزا شلن په دې اړه دا رپورټ لیکلی.
په لایبریا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ خپرېدل بیخي کم شوي، یعنی په دې معنا چې د تیر کال د اګست په میاشت کې په یوې هفتې کې تقریبا 300 تنه په دغه مرض اخته کېدل. حال دا چې د سږ کال د جنوري په میاشت کې په هفته کې یوازې 10 تنه په دغه مرض اخته شوي دي. او بس د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر اکسل آدی وایي چې د ملک په دیار لسو او پنځل لسو سیمو کې په تیرو یوشتو ورځو کې د ایبولا د مرض یوه قضیه هم نه ده لیدل شوې. کچرې په یوه ځای کې په یوشتو ورځو کې د دغه مرض نښې نښانې ونه لیدل شي، نو د هغې معنا دا ده چې هلته نور د ایبولا مرض بالکل ختم شوی دی. هغه وایي چې همدا اوس په ټول ملک کې یوازې 1.3 تنه په دغه مرض اخته دي او هغوی د دغه مرض د عاجلو مرستو په خاصو ځایونو کې معالجه کیږي. د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی دا هم ویلي چې د داسې امید لري چې نور نو د ایبولا مرض په ختمېدو دی. هغه وایي
وی تھینک وی کین میک اٹ ټو زیرو بای اند اف فبروری دی لیټسټ.
مون فکر کوو چې د فبروری د میاشتې په اخر کې به په ملک کې د دغه مرض نښې نښانې په کامل ډول ختم شي. گینی او سیرالیون ته نږدې په سرحدي ښارونو کې وضع د نږدې نه څارل کیږي. په دې برسیره موږ د دغو ملکونو د مامورینو سره په یوه ټیم کې په دې کار کوو چې په دې ډاډ حاصل کړو چې په دغو سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدو مخه بند شي. د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی ویلي چې د امریکا د 3000 عسکرو په شمول د نړیوالو هڅو او د همکاریو په نتیجه کې چې په هر ځای کې د دغه مرض د علاج لپاره عاجل طبي مرکزونه جوړ کړي وو، د دغه مرض نښې نښانې په ختمېدو دي. هغه د امریکا غږ سره په خپل مرکې کې دا هم ویلي چې د دغه مرض د مقابلې لپاره د سیمې د خلکو همکاریو هم ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. خاغلی ادی وایي سره له دې چې دغه مرض په ختمېدو دی، مګر د دې سره سره بیا هم د ملک اقتصاد د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. هغه وایي چې د ملک د اوسپنو او د ربړونو صنعت ته ډېر زیات تاوان رسیدلی او کلونه کلونه وخت به وغواړي چې هغه بیرته عادي حالت ته راشي. خاغلی عادی دا هم ویلی دي چې لایبریا د ایبولا د مرض د لاسه په خپلو عایداتو کې 93 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. د لایبریا د تجارت او د صنعت د چارو وزیر خاغلی ادی ویلی چې حکومت او سوداګرو بیا د دې کوششونه شروع کړي چې بیرته په خپل ملک کې سرمایه گذاری ته چې د دغه مرض د لاسه ورته ډیر تاوان رسیدلی و فضا برابره کړي. هغه دا هم وایي د امید لري چې دې کال په پای کې به لایبریا د نړۍ د تجارتي ټولنې غړی هم شي او هغه به د لایبریا سره په دې کې مرسته وکړي چې کچرې په آینده کې ورته دغه شان مشکلات پیدا شي هغه په اسانۍ حل کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوردونکو د امریکا غاک آشنا رادیو سهارنۍ خبرې خبرونه اوري او دا هم د خبرونې یو بل مطلب. د یونان نوی صدر اعظم الکسس سیپراس ویلي دی چې لګښتونه به کم کړي او په دې سره به د هیواد وقار خوندي کړي. هغه 40 کلن دی او د دوشنبه په ورځ د وفاداری لوړه وکړه. سیپراس د سایریزا کین اړخي ګوند غړی دی او د ښي اړخي ګوند سره یې ائتلافي حکومت جوړ کړ. د لندن د امریکا غاک د خبريال هنري ریجول د رپورت تفصیل زه عاشق الله رحیم زه وړاندې کوم. دا سیمه لمیږي چې الکسس سیپراس د یونان په سیاسي دګر کې بدلون تملا ټینګه تړلې. هغه د لوړې په مراسمو کې نکتایی نه و تړلې او ګریوانی هم خلاص و. د مذهبي مشرانو د دعا مراسم هم رد کړل. د هغه ګنډ شمیر پلویان د صدر اعظم د کار دفتر ته ورغلي وو او خپل مشر په چکچکو او خوشحالیو بدرګه کاوه. د یونان نوی صدر اعظم الکسس سیپراس ژمنه کړې چې د ملک اقتصادي ستونزې به حل کوي. د اروپای ټولنې او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق یا IMF سره به د 288 میلیارد ډالرو پور په باره کې د سره خبرې اترې پیل کوي. د لندن د بیرک بیگ په پوهنتون کې د سیاسي چارو مبصره ډایناسیس دیمیترا کوپولس وایي هغه ښایي چانس ولري.
The institutions of the EU and other member states realize that the program that has been implemented in
the اروپای ټولنی او یو شمېر نور ادارې په دې کوشوي چې په یونان کې تطبیق شوو پروګرامونو هغه شان نتیجه نه ورکړي چې دوی یې تمه درلوده. نو په همدې خاطر هغه وایي چې یو بدلون ته اړتیا شته او زه فکر کوم چې په دې برخه کې خبرې اترې کېدای شي. د سایریزا ګوند چې زیات کین اړخای دی وینه شو کړی چې په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت وګټي. نو په همدې خاطر یې د یونانیانو د خپلواک ګوند سره چې زیات ښي اړخای دی ائتلافي حکومت جوړ کړ. میرمن دیمیترا کوپولس وایي چې د دواړو ګوندونو کار کول به ډیره عجیبه خبره وي. دواړه ګوندونه د اقتصادي ستونزو د حل کولو په برخه کې یو شان نظر لري، خو زما په فکر د نظر دغه یووالی دومره قوي نه دی چې هغوی ګډ کار کولو ته مجبور کړي. یونان نورې ډېرې ستونزې هم لري چې د حل لپاره یې په کار ده دواړه ګوندونه په ګډه کار وکړي. د یونان نوی حکومت ویلی دی چې د اروپای ټولنې او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق سره به د پور په باره کې د سره خبرې اترې پیل کوي. د اروپای ټولنې کمشنر جین کلاد جون کار د خبرو اترو د بیا پیل کېدو په اړه د یو پښتنې په ځواب کې داسې وویل: اروپای ټولنه په دې برخه کې خپل قوانین لري چې د یونان د چارواکو سره د ګډ توافق لمخې جوړ شوی دی، خو موږ به بیا هم وګورو چې د یونان د نوی حکومت غوښتنې کومې دي. د یونان په اقتصادي محدودیتونو کې زیات نقش جرمنی لري. د جرمنی چارواکو ویلي دي د یونان لپاره به ښه وي چې د یورو د پولي واحد نه ځان خلاص کړي، خو د اقتصادي چارو ماهرین بیا وایي چې د جرمنی ولس هم په دې برخه کې مهمې پریکړې کولی شي. په لندن کې د اروپای ټولنې د اقتصادي چارو مبصر کریسټاین اوډینډای په دې اړه داسې وایي:
انګلا مرکل هرسلف از ا ویری کیرفول پولیټیشن.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل په سیاست ډېره ښه پوهیږي. د یورو زون نه د یونان د وتلو نه وړاندې هغه غواړي دا یقیني کړي چې دا کار به د اروپایي ټولنې په نورو هیوادونو اغیزه ونه کړي، او زه پوهیږم چې هغه په دې خبره ښه خبره ده. زما په نظر د جرمنی سیاستمداران به کوښښ ونه کړي چې یونان د یورو زون نه وباسي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي که چیرته یونان د یورو زون نه ووځي نو په فرانسې، جرمنی، بلجیم او نورو هیوادونو به هم اغیزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او درنوونکو پم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پاتہ ورسره مننه چې تر دې دمه مو زمنګ باندې وکړه. آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي، خو د خپل رادیوګان سره څنګه وسی البته لړی شبو کې د دې خبرونه شروع کیږي. تاسو ټول په لاس فارم فاتح ورځ منک مرغه علامه مال.